د مشال رادیو د 12 بجو خبرونه ته خراغ لاست دا یو ساته خبرونه درته بیا حمزه حسیبه شهید او عبد الحی کاکړ وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به په کراچۍ کې د سوداګرو اتحادیه او ام کی یو ام ډلې د کاربندیز د اعلان پاړه ووري او د امریکا او افغان چارواکو ترمنځ د کندهار د پنځوي د پیښې پاړه د ورستې خبرو اترو نه هم اوریدل شي. خو تر هڅه د مخه د دې سات خبرونه او د دې سات خبرونه درته بیا هم عبد الحی کاکړ وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری بنم په داسې حال کې د پارلمان د غونډې ته وینا کوي چې دی به د پاکستان په تاریخ کې هغه لومړی صدر وي چې پارلمان ته په پرلپسې توګه 5 ځله وینا کوي. امریکا د 14 افغان ولسي وګړو په وژلو کې د کورونا سببونه خلاصه کړې دي. امریکا د ایران له لوري شام ته د سامان وړلو لپاره د عراق د فضايي حدودو استعمال اندېښنه کړې ده. اوسم تفصیل د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری به نن د پارلمان غړې غونډې ته وینا کوي. دا وینا به د غرمې په 1:30 شروع کیږي. د پنځمبه په ورځ متحده قومي مومنت په کراچۍ کې د بدخوري پر ضد په قومي اسمبلی کې احتجاج کړی وو. نوموړي ګوند ولسمشر د وینا له غونډې د بایکاټ اعلان هم کړی وو. خو د ولسمشر بیان سینیټر فرحت الله بابر په یو بیان کې ویلي صدر د کورنۍ چارو وزیر ته کراچۍ ته د تلو حکم ورکړی چې هلته د بدخوري پر ضد په کاروای کې له صوبایي حکومت سره مرسته وکړي. آصف علي زرداری به د پاکستان په تاریخ کې هغه لومړی صدر وي چې یو پارلمنت ته په پرله پسې توګه 5 ځله وینا کوي. امریکا د 14 افغان ولسي وګړو په وژلو کې د تورن عسکر نوم په ډاګه کړی دی. د امریکایي فوجي چارواکي د عسکر نوم رابرټ بیلز ښودلی دی. پر بیلز لا تر اوسه رسمي تور نه دی لګول شوی. نوموړی د جمعې په ورځ د کویت د فورت لیون ورث حراستي مرکز ته وړل شوی و. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې تورن عسکر 38 کلن دی او په فوج کې 11 کاله خدمت ترسره کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا نیوکه کړي چې د امریکایي عسکر له لوري د وژنو په پلټونو کې ورسره هیڅ همکاري نه کوي. د جمعې په ورځ د وژل شوو 14 ولسي وګړو له کورنۍ سره د خبر پر وخت حامد کرزی وویل د پیښې په اړه د افغانستان په پلټونو کې له توقع سره سم همکاري نه ده ترلاسه کړې. حامد کرزی وایي د فوج مشر اوس رپورټ راکړي. زه نه یم خبر چې تاسو به دا رپورټ اورېدلې وي او کنه چې وایي افغان پلټونکو ډلې له توقع سره سم د امریکا همکاري نه ده ترلاسه کړې. نو ځکه دا ټولې پوښتنې به موږ راپورته کوو. دا به په ډېر زورور او صفاتو کې راپورته کوو. حامد کرزی زیاته کړه د امریکا لخوا د همکاري نشټوالي په افغانانو کې شکونه راپیدا کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ په 2014 کې د افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہاري د سپارلو پاړه په ټلیفون خبرې کړې دي. وایټ هاوس وایي دواړه مشران ومنل چې په 2014 کې به افغان ځواکونه د جنگي عملیاتو ذمہاروي او امریکایي عسكر به ملاتړ کوي. وایټ هاوس زیاتوي د امریکا او افغانستان ولسمشران حجمند دي چې د 2014 په پای کې به د امنیتي چارو مسؤلیتونه په مکمل توګه افغان ځواکونو ته سپاري. دا شان دواړه مشران په دې سلاسوي چې د شاغلي کرزي د حق غوښتنې په اړه به نوري خبرې کوي چې وایي بارني عسكر د افغانستان له کلو باندې ځخه ووزي. د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې د یو امریکایي عسكر لخوا د 14 ولسي وګړو د وژنې ورسته حامد کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہاري او د ژر سپارلو ژغ کړی دی. باراک اوباما حامد کرزي ته د په میاشت کې د شیکاګو په ښار کې د نیټو په سرمشریز کې د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې غونډه کې په افغانستان کې د امنیتي ذمہاري د سپارلو پر حلې په ګوته کېږي. امریکا د ایران له لوري شام ته د سامان هرول لپاره د عراق فضايي حدودو استعمال اندېښنه کړې ده. دا اندېښنه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ویکتوریا نولند د دی واشنگتن ټایمز رپورټ په حواله څرګنده کړه. ورسپانه د یو نامعلوم امریکایي چارواکي لخوا ویلي چې د عراق له فضايي لارې شام ته د ایران خبر وړونکو الوتکو د بندور لپاره عراق د امریکا غوښتنه رد کړې ده. چارواکو ویلي وو چې جاسوسي معلومات وایي ایران په بار وړونکو الوتکو کې د بشار الاسد حکومت ته د ټنونو په حساب وسلې وړي. ویکتوریا نولند وایي د خبري امریکا اندېښمنه کړې ده.
We are concerned about the overflight of
Victoria Nuland wai mosh da Iraq la fiza sham ta da Iran da bar hulun ko alwata ko alwatun andishman kadiyo mosh pa da Iraq la hukumat sar mashwari ko da khabaro mi yada kadi che da na da Iran har zait da waslo ya ham da alwan da mawad barama da walba da mulgur milatun da amniyat shura da ul la sawash pa ba qaradat sar alwana bi aw da waqt sham hukumat ta har dawl astawal sabi wasle ba pa sargand dawl da sham da ulas pa zalimana to ga da پر لپاره استعمال سی د عراق وزیر اعظم نور المالکی بیا د جمع پر زویلی د عراق له فضا شام ته د ایران په ټولو الوتنو کې د بشری مرستو مواد بارو د ملګرو ملتونو ډیپلوماټان وایي د شام لپاره د عرب لیگ استازي کوفی انان د جمع پر ورځ د امنیت پر شورا د پرځای ولاړ حالت باندې د قابو مندلو او د تشدد د ختمولو لپاره د حلو ځلو د ملاتړ لپاره د یو کېدو ژغ کړی دی ډیپلوماټانو د کوفی انان له خولې ویلي چې ستاسو پیاوړی او همغږی پیغام به د شخړې د اړخونو د بدلولو لپاره موږ ته یو بهتره موقع په لاس راکړي چین او روس د بشار الاسد له لوري د مخالفینو پر ضد د کاروانو په اړه د امنیت شورا د غندنې دوه قراردادونه ویټو کړي دي ملګرو ملتونه وایي د یوه کال په تشدد کې تر 8000 زیات کسان وژل شوي دي کوفی انان د جمعې په ورځ له جنیوا څخه د ویډیو کانفرنس لري په دمشق کې د خپلو شو خبرو پاړه د 15 سیوادونو غونډې ته وینا کوله د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړ پر ونه خبرونه کې لمه حسیب شهید سره پدې خبرونه کې به ووري چې کراچي ښار کې د سوداګرو اتحادي او ایم کیو ایم ډلې د کار بندیز اعلان کړی دی خو دغه کار بندیز په مزدورانو څومره اغیز کوي
نو زه د یری موس نشم مطلب ورس خو لاړه غر کښو پسیل او شوز بچی می ملته کې دي نار نور بی
د امریکا او افغانستان چارواکو ترمنځ کنده حال د پنځوي د پیښې پاړه د روسي او خبراتو رو حال هم درکو افغان ولسمشر حامد کرزی د دې پیښې پاړه سوي
موږ د سره پدې کې بل طاقت شروع کړو تر مکې د حکومت سره دا وایو چې موږ د خلکو د نظر دا یو سره دا دی ری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو عمدي قصدي عمل
د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته د ولسمشر آصف علي زرداري د 15 وینا حال هم درته درکو په خوښ کې مو د سرو زرو دکانونو ته بیاو دلته دکانداران له خپل کاروبار راځي
د چې وخت او دونو کې خلک لستول زری خچ وسو د علماء په برکت دا تړونو 15 تولو ته ټوټ شوی دی
د سیمه حالات د نړۍ مطبوعات او د سوریه حالات مودرته د نړیواله موضوع په توګه غوړه کړی دی او د نړۍ رنگونه 19 پروګرام هم په دې خبرونه کې د پټو او تازه خبرو او معلوماتو نه ډک دی را سره اوسئ تاسو مشال رادیو اوري د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته د دې هبات ولسمشر آصف علي زرداري نن وینا کوي او متحده قومي غورزنګ یا متحده قومي موومېنټ ام کیو ایم د دې غونډې نه بایکاټ اعلان کړي ول او څنګه په اړه مو تفصيل سات مخکې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال احمد الله ناخسته
نن تقریبا غرمی یعنی مباجبا د پاکستان صدر زرداری د پارلمان چې کوم غد اجلاس ته اغه ته خطاب کوي د حواله سره ټول تیاران چې کوم دي اغه مکمل کړی شوی دی او دا د موجوده حکومت یعنی د صدر اعظم زرداری د تنظیم خطاب وي چې هغه د پارلمان د غد دغه ته خطاب کوي دینه علاوه چې کوم دلته د صدارتي ترجمان لخوا چې کوم دغه راغلي دي نن د خطاب په حواله سره کوم څه کې دی هغه کې دا ویل شوی دی چې صدر با پونکی سیاسي صورتحال په حواله سره دینه علاوه چې کوم په آئین کې تبديلیاں وشولې په موجوده حکومت کې بریکن بدلونه چې پکې وشو اته لسم نیل لسم شلم په دینه علاوه د پاکستان خارجه پالیسۍ په حواله سره چې لکه نور ممکنو سره تعلقات او دغه شان نور چې کوم مهمه مسلې دي یا د بیروزګاری حواله سره یا په ملک کې چې کم دا وخت کې کرایسس روان دي هغه په حواله سره خبري اترې کوي نن سهار چې کوم دفتر تر اطلبو نو عدالته هم لکه زیب زیبانې پولیس چې کوم دی هغه درول شي وي او شهرای دستور کوم چې د پارلمنت هاوس مخې علاقه ده هغه ته هم زیب زیبانې پولیس چوکیان او دین علاوه چې د پارلمنت هاوس سره کوم ځای مارګل غوونه دي په هغه باندې هم 15 چوکیان چې کوم دی د پولیس دا جوړ کړی شي وي او دین علاوه فزایي نگراني چې کوم ده هغه به هم د دې دغه کیږي
احمد العداس هم موږ ته خبرونه تر لاسه شوې دي چې متحده قومي موومېنټ یا متحده قومي غورزنګ ام کیو ایم دغه غونډې نه بایکاټ کړي دي په دې اړه ستاسو معلومات څه دي چې ولې دغه بایکاټ یې کړي
متحده قانون مومن چې د تیر مستن نا وخت پورې د اغه د خبرونو مخې ته د اغه د خوار اطلن چې موږ د نن صدر اکبر زرداری چې مشارکې خطاب د اغه نه موږ اټو او اغه غته وجه دا خوله چې په کراچۍ کې کومه بتخوري شروع ده اغه تر تاجران نه چې کوم په زور زبردستي پیسې اخستل کیږي پاتې کې د حکومت کوم چارواکي دی اغه هم شامل دي په دې بتخوري کې او حکومت د دې مخنیوي نه کوي چې حکومت یې مخنیوي نه کوي په دغه وجه باندې موږ نن د صدر اکبر زرداری د چکم خطاب د اغه موږ بایکاټ کوو له دې صدر پوره یقین دهانی را کی چې دا به تخوري چې کنه دا به فوران ودرول شي او پر خپل کې به دایسته کارویان نه کیږي کدا یقین دهانی مونږ ترا کړل شي نو بیا مونږ په دې یغه کې غوډین کوو ولې دا خبرونه هم اوس مخ ترازی چې پیډې شي صدر لخوا به دا یقین دهانی ورکړي شوی دا نو پیډې شي ان پی ام مخ دې دا غته راشي خو ولې ان پی ام لخوا خپل لا توس پر دې وضاحت نه شي چې آیا هغه بنن اجلاس کې غوډین او کول فیصله دوباره کړي د کنه دا
لکه څنګه چې مو د احمد الله نه په اسلام آباد کې واوریدل د پاکستان د پارلمان غړي غونډې ته ولسمشر آصف علي زرداری نن وینا کوي خو ام کیو ایم یا متحده قومي موومېنټ د دې غونډې نه بایکاټ ځکه کړی دی چې په کراچۍ کې د سوداګرانو د پیسې اخیستل کیږي او دوی تور لګوي چې حکومت د دې کار په مخنیوي کې څنګه کوي او پکې لاسلري په همدې موضوع اوس د کراچۍ نه رپورت لرو. کراچۍ ښار کې د سوداګرو اتحادي او متحده قومي موومېنټ یا غورزنګ ډلې د کاربندیز اعلان کړی دی چې لوجه د پاکستان تر ټولو لوی دغه سوداګریز خار په بشپړه توګه بند دی. په دې اړه مزدورانو کاروبار ته څومره زیان اوړي له کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د کراچۍ د سوداګرو اتحادیې مشر عتیق میر د کاربندیز وجدا خودلې چې په خار کې سوداګرو څخه وسلوال خلک قلنګونه اخلي او کوم سوداګر قلنګ نور کوي نو هغه ته د مرګ غوښونه ورکول کیږي او یا هم پرې د لاسي بمونو حمله کیږي. ام کیو ام ډلې د سوداګرو د کاربندیز ملاتړ کړی دی. د کاربندیز د اعلان وروسته نن د خار په مختلفو برخو کې کاروبارونه، سکولونه او د سورلوګاړي بند دي.
حالات دومره خراب دي چې دا ټیلوی وال فروټ نه راوړي، کولار بندې، ماشومان ناراضي، پمپونه ټول بندې، دکانونه ټول بندې، هسپتالونه بندې. پسې تغلا ډاک غریب خلک دوباره خو ډېر تکلیف ده. ولې چې زه 300 روپۍ ورځ ګټم، چې زه 300 روپۍ کور ته نه سم بچی مې دي، نو یا به دکاندار نه ادار اخلم، نو 300 روپۍ موږ پوره میاشت قرض دایو.
د کارمندیز په حق لا یو ډرایور وای گاډی یې سړک ته وستلې وو چې قهرجن خلک ور باندې کاڼي ورول او هغه په دې مجبور شو چې گاډی ستون کی او وې دروي.
او چې دلی کالونه تر ورسېدو اگری نگری جوړا شو، خلکو درب غرب جوړ کو پترا شروع کو پدې کې مونږه گاډی وو وشتو اعلان کې مونږه سټ لګ زخمی شوی دی. پکې سړ مو زخمی شو خو لیکن ځان مو را وستو. تا خپل سوچو کا که یو خو مهنګایي دمره زیاته ده چې حد زیاته، چې پدې کې مونږه په کوروم سبلو، په کور کې سملو نو مونږه به خروسه، مونږه بچی به سخوري. نو اوس دا د زیرې دلایم اغه زین راغلی مو خدای خبر شه چې دې زین به زه سبا ها سار وزم ما خام ته به وزم هیڅ پته مینه لګي. نو زه دا یری مو اوس نشه متل اورس خو لاړه غر کا شو پسیل لو شو بچی می مال ته کی دینار نور به دا سه حساب کتاب ده. زه خو پدې باندې اړو پويګم.
د سوداګرو څخه د قلنګ خستنې په زد ام کیو ام ډلې پرون د جمعه پورز سند اسمبلی کې هم احتجاج کړي وو چې لوجه د اسمبلی کاروي د ګل تر ورځې زندول شوی و. سند اسمبلی کې د پیپلز ګوند پلویانو پر ام کیو ام تور لګولې وو چې د خپل سیاسي ګټو د لاسترولنې په مخه د سوداګرو د کاربندیز ملاتړ کوي. بلې خواته د سند صوبې د کورنۍ او چارو وزیر منظور وسان وای د قلنګ خستونکو په زد حکومت وارده مخه عملیات شروع کړي او د پولیسو یو ټوله یې د دغه کار مخنیوي ته ځانګړی کړی دی. دی وای که مونږ ته چا دا پټ معلومات راکړه چې پلانکی ځای کې یو څوک قلنګ اخلي نو مونږ به معلومات ورکوونکي ته د 15 تر 30 لک روپو پورې انعام هم ورکوو. د منظور وسان په خبره قلنګ خستنه کې ککړ ځینې کسان یې نیولي چې د پلټونو وروستو به دا هم څرګنده شي چې نیول شوي کسان د کومو سیاسي او یا مذهبي ګوندونو سره تعلق لري. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د سوداګرو څخه د قلنګ خستنې سلسله د تیرو لسګونو کلونو راهیسې روانه ده. خو د سوداګرو په وینا د قلنګ خستنې دغه سلسله په دې وروستیو کې ډیره زیاته شوې ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی شک څرګند کړی چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې ولسی وګړي یو امریکایي نه بلکې ډېر وژلي دي. تیر یکشنبه په پنجوایي ولسوالۍ کې له رپورټونو سره سم یو امریکایي عسکر لږ تر لږه 14 ولسی وګړي ووژل. حامد کرزی پرون په کابل کې د دې پیښې د قربانیانو له کورنیو سره ولیدل او د هغه دولتي پلاوي رپورټ یې واوري چې د دې پیښې د څېړلو لپاره سیمې ته استول شوی وو. دولتي پلاوي انتقاد وکړ چې امریکایي ځواکونه ورسره په تحقیقاتو کې مرسته نه ده کړې. د موضوع تفصیل له کابل د حامد مومن پر رپورټ کې.
افغان ولسمشر د پنجوایي د اوسیدونکو او دولتي پلاوي د رپورټ له اوریدو سره دا باور څرګند کړ چې د عامه خلکو د ډلې وژنې په دې پیخه کې یو نه بلکې زیات امریکایي سرتیري ښکیل دي. دا پیخه د تیرې یک شنبه پر ورځ رامنځته شوې چې پکې د امریکایي ځواکونو د وینا له مخې یو امریکایي سرتیري د ښځو او ماشومانو په ګډون تر 1400 پورې ملکي خلک وژل دي. ښاغلی کرزي د جمعې پر ورځ په ارګماڼۍ کې د دې پیخې د قربانیانو له خپلوانو سره په لیدنه کې وویل چې دا ډول کړنې د افغانانو لپاره د منلو وړ نه دي او دا مسله به په جدي توګه له امریکا سره مطرح کړي.
نن مهمه دا ده چې موږ د سره په دې کې بل طاقت شروع کړو لیدر سي صاحب دا کار وکړي چې د امریکا د حکومت سره دا وایي چې موږ د خلکو د نظر دا یو څه نه دا دی ری او دا چې دا د لیونی عمل نه دی دا یو اندی قصدي عمل او د دې به شک چې افغانستان پښتنه غواړي او سزا ورته وایي.
ولسمشر کرزي په ډاګه وویل چې روسي په خو د افغانستان او امریکا ترمنځ په اړیکو ناوړه اغیز کړي او د په وینا وس محل د اړیکې خورا ټیټه کچه ته رالودلې ده. تر دې یو ورځ مخکې افغان ولسمشر د امریکا له دفاع وزیر سره په خبرو کې له هغه وغوښتل چې بهرني ځواکونه د افغانستان له کلو باندو وېستل شي او په خپل قرارګاو کې د ځای پر ځای شي. د یو ځل بیا په خپل دې غوښتنې ټینګار وکړ او ویل چې د امریکا ولسمشر وسره په دې اړه خبرې کړي او پتل شوی چې دا مسله د شیکاګو په کانفرنس کې تر بحث لاندې راشي. له بل لوري د افغان حکومت لخوا د استول شوی پلاوی مشر جنرال شیر محمد کریمی امریکایي ځواکونه په دې تورن کړل چې د پیښې په سیړنه کې ورسره همکاري نه ده کړې. د ولسمشر کرزي ته د خپل رپورټ د وړاندې کولو په محل وویل چې د امریکایي ځواکونو د نه همکارۍ له کبله دوی په دې پیښه کې له ښکېلو کسانو سره په لیدنه کې پاتې راغلل.
خبره په دې فیصله وشوه چې موږ باید کانو سر خبری وکړو چې موږ ته دغه نفر دی که نفر دی موږ ته باید راوښي خبرې ورسره وکړو سوال او ځواب ورسره وکړو. هلته اول تماس موږ د زون د قمندان تورن جنرال هګن سره وو. هغې ظاهرا ډېر ښه وضعیت پیش آمدي وکړو اما هر سوال چې موږ وکړو د ځان تېر کړو وایي دا د خاصو قوتونو عسکر دی د زما تر قمندې لاندې نه دي. همکاري ونه کړه وایي زما تر قمندې لاندې نه دي زه هېڅ شی نشم کولی.
جنرال شیر محمد کریمی د دې پیښې په څېړلو کې د امریکایي ځواکونو همکاري ضروري وبلله او ویل چې د دې پرته دوی د پیښې څرنګوالی نشي معلومولی. افغان حکومت د دې پیښې په اړه د بیا تحقیقاتو تکل په داسې حال کې کړی چې په پیښه کې ښکېل امریکایي سرتیری له افغانستان څخه ویستل شوی چې د امریکایي چارواکو په وینا اوس مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې ده. دا چې د افغان حکومت لخوا بیا کېدونکې تحقیقات به په دې مسله کې څه ډول مرسته وکړي او بالاخره څه به ثابت کړي وسې اټکل ګران دی.
لکه څنګه چې موږ په راپورټ کې واورېدل افغان ولسمشر حامد کرزي د یو امریکایي عسکر لخوا په کندهار کې د 1400 وګړو له وژنې وروسته د زیارت پر ورځ په نړیوالو ځواکونو غږ وکړ چې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه دې ووځي. په همدې موضوع باندې د افغان ولسمشر حامد کرزي او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ټلیفوني خبرې اترې کړې دي. تفصیل یې له جان غال کوزینا ورو.
د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو په یو ډیر حساس او بحراني وخت کې د ټلیفون لارې خبرې وکړې. د مشرانو خبرې د افغانستان له کلو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر مسلې څرخېدلې خو جزئیات یې خبري رسنیو ته نه دي رسېدلي. جمهور رئیس باراک اوباما دغه راز جمهور رئیس کرزي او د هغه کورنۍ ته د ښاغلي کرزي د لور د زیږیدو مبارکي هم وویله. په راپورونو کې ویل شوي جمهور رئیس کرزي او باراک اوباما په دې اړه هم خبرې وکړې چې د 2013 کال په جریان کې به په افغانستان کې د پوځي یا محاربوي عملیاتو مسؤلیت د افغان ځواکونو پر غاړه وي او امریکایي ځواکونه به ملاتړ کوي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا او افغانستان جمهور رئیسانو یو ځل بیا خپله ژمنه تازه کړه چې د 2014 کال په پای کې به افغان ځواکونو ته په ټول افغانستان کې د امنیتي چارو بشپړ مسؤلیت وسپارل شي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وایي دواړو مشرانو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د شپې د عملیاتو په اړه د جمهور رئیس کرزي د اندېښنو د کورونو لټولو او دغه راز د سولې د عملیې په اړه خبرې وکړې. جی کارنی خبریالانو ته وویل دواړو مشرانو د پراخ استراتیژۍ او د راتلونکو دوو کلونو د مرحلو په اړه تقریبا یو شان دریز درلود. جمهور رئیس کرزي د جمعې په ورځ د پنجوایي ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو د کورنیو له غړو او خپلوانو سره وکتل او هغوی ته په خبرو کې وویل دې ډول عمل ته له دې وروسته صبر او حوصله ختمه شوې ده. دا لړۍ باید بند شي، دا کار باید ختم شي. که چیرې دا سوکالی بلل کېږي هیڅوک دا ډول سوکالی نشي زغملی. دا ډول فعالیتونه او دا ډول کړنې د تحمل وړ نه دي. وخت تیر شوی دی. د پنجوایي له پیښې وروسته جمهور رئیس کرزي د پنجشنبې په ورځ له امریکایي عسکرو وغوښتل چې د افغانستان له کلو څخه دې ووځي او په خپلو اړو کې باید پاتې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست او سپینې ماڼۍ په اعلامیو کې ویل شوي جمهور رئیس اوباما ښاغلي کرزي ته بلنه ورکړه چې په راتلونکې مې میاشت کې د امریکا په شیکاګو ښار کې د ناتو مشریزي غونډې کې ګډون وکړي. په دې غونډې کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو د انتقال بل پړاو هم وټاکل شي.
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون لیکلي د خیبر پختونخوا د پیښور په کلیوالي سیمې اچینی بالا کې د وسلوالې ډلې لشکر اسلام کسان د سیمې له اوسیدونکو پیسې اخلي. په دې اړه تفصیل له پامیر ساحل نورو.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي لشکر اسلام په اچینی بالا کې د خلکو د حفاظت په نوم په زور له خلکو پیسې اخلي. ورسپانه لیکي په دې کلی کې د لشکر اسلام وسلوال گشت یا گزمه هم کوي او د هر کور له مالک 5000 روپۍ په یو ځل او هر میاشت 1000 روپۍ اخلي. د وسلوالو د سیمې خلکو ته ګواښ کړی چې که پیسې ورنکړي نو کورونه به یې والوزول شي. په دې موضوع مشال راډیو په ټوله سیمه کې له بیلابیلو کسانو سره خبرې وکړې. د کسانو د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل نه یوازې په اچینی بالا کې بلکې د خیبر ایجنسۍ له باړې سره په تړلو نورو کلیو کې هم د لشکر اسلام وسلوالې ډلې کسان له خلکو په زور پیسې اخلي. له اچینی سره تړلی د یو کلی اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل په اچینی کې د احمدي فرقې د لارویو ځینې کورونه دي چې لشکر اسلام ترې د دوی د حفاظت په نوم جزیه اخلي. د خلکو چې له مشال راډیو سره خبرې کولې نو زخت ویریدلی ول او ویل یې چې پولیسو دا کلی په بشپړ ډول پریښې دي او له دوی سره پرته له دې بله چاره نشته چې وسلوالو ته پیسې ورکړي. له پېښور سره په دې تړلیو سیمو کې د باړې هغه کډوال هم اوسي چې هلته د پوځي عملیاتو له کبله دلته راغلي دي. په دې سیمو کې اوسیدونکي وایي د لشکر اسلام ډلې وسلوال کډوالو ته وایي چې یا خو دې ورسره مورچو ته لاړ شي او جګړه دې وکړي او یا دې هم پیسې ورکوي. په دې کې زیاتره ملکان او شتمن کسان وسلوالو ته پیسې ورکوي او بېوزله کسان له بېلابېلو ستونزو سره مخامخېږي. په دې ټولو موضوع د پېښور له ډي سي او سراج د پېښور ښار د پولیسو له مشر امتیاز الطاف او د پولیسو له یو بل مشر اس اس پی طاهر ایوب سره په بیا بیا پر رابطې کولو سربیره ونتوانیدو چې د دوی دریځ واخلو. البته د لشکر اسلام وسلوالې ډلې یو قومندان وایي دا خبرې دروغ دي. د دې قومندان په خبره دوی په خواله سکانو جزیه اخیسته خو د عملیاتو له کبله سکانو دا سیمه پریښې ده او اوس یې له هیچا نه اخلي او که څوک چنده ورکوي نو یوازې هغه وخت یې اخلي.
او سم بلوچستان ته ورزو. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د پولو یا ګوزن څخه په 2011 کال کې تر ټولو زیات ماشومان متاثر شوي دي. د صوبې پشین او کالا عبدالله هغه سیمې دي چې په کې ډېری ماشومان له دې ناروغۍ څخه د تل لپاره مایوب شوي دي. دا چې ولې دا یادې شوي سیمې له پولیو څخه نه دي پاکې شوي په اړه یې خدای نور ناصر له سیمې رپورټ راکوي.
د بلوچستان کل عبدالله او پشین هغه سیمې دي چې په دې وروستیو کې پکې ډیری ماشومان له پولیو یا ګوزن څخه متاثر شوي. د بلوچستان د صحت د څانګې په وینا په 2011 ایسوي کال کې په ټول پاکستان کې بلوچستان په لومړي لمبر و چې پکې 9.5 ماشومان له پولیو څخه د تل لپاره مایوب شوي. په بلوچستان کې بیا کل عبدالله او پشین هغه سیمې دي چې تر ټولو زیات کیسونه پکې شوي. دا چې په یادو سیمو کې د پولیو یا ګوزن ولې دومره زیات کیسونه کیږي د صحت د څانګې چارواکي وایي بیل بیل لاملونه یدي. خو د دوی په خبره تر ټولو لوی لامل یې هغه انکاري کورنۍ دي چې نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي. خو د پشین د تراټی کلی د اوسیدونکو فیض الله په کور کې له دې باوجود چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکړي یو ماشومه له پولیو څخه متاثر شوی.
د دې نوم بیبی مریم ده. د یو نیم کال څخه بعد به مشک پراج دی بشه دار کم اوس دا ته نیم شپږ کال وه ده تقریبا
وو خو راتله مجر کوله
یار درې شپږ میاشتې کې درې میاشتې کې دار کم.
د همدې کلی د یو بل اوسیدونکي خیر محمد په کور کې هم په یوه ماشوم کې د پولیو اثرات لیدل شوي. د پښین د صحت څانګه وایي د دې ماشوم ټیسټ یې لیږلی او تر اوسه د دې تایید نه دی سوی چې له پولیو متاثر شوی خو زیاتوي اثرات یې لیدل کیږي. خیر محمد هم وایي ټولو ماشومانو ته یې د پولیو څاڅکي په هر وار ورکړي.
د بیبي عمرانې میږي تقریبا دا تو میاشت ده. دا هم پرشا صاحب موږ ورسته د پښې د لښ کاشاو نو مال وای دا څنګه کیسه دا چې وکړه ته ول دا پولیو ټیک پرسوي نه 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 مشر اوسه پوره نه انکار ته کړی دي نیم بجاول زب خپل ور سره راځم زب خپل ور کوم چې نه کی دا بیا ز هسپتال ته ځم رسوم.
هغه کورنۍ یوې خواته چې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي بیخي ورکوي هم نه خو پښتنه دا پیدا کیږي چې په پښین کې د حق کورنیو ماشومان ولې متاثر شوي چې د پولیو څاڅکي ورکوي. د دې پښتنې ځواب په پښین کې د پولیو د څانګې یو مشر ډاکټر عبدالغفار داسې وایي.
په هغه کې ډېر شان شامل دي چې په هغه کې مطلب کولډ چین هم زموږ غره دي چې د کښنې پرې ویکسین رسیږي کولډ چین غلط مسلې راسي. دویم د ټیم چې کم پرفارمنس یې هغه سا ویکسین سټنډرډ متاثر سي وی وی ایم یې نسي مینټین نو داسې وجه هم دي خو اکثره دا دي چې هغه ته چې کم ویکسین رسېدلی دی هغه ډېر کم رسېدلی پوره نه دی ورته رسېدلی په دې وجه هغه پازیټیو کې.
د پښین کلی تراټه هغه کلی دی چې پکې په 2012 اسبی کال کې درې ماشومان له پولیو څخه متاثر شوي وو. د یونیسف د پولیو څانګې د پښین مشر محمد منور بیا وایي که په یوه کلی کې یو ماشوم له پولیو څخه متاثر شي نو لس کیلومتره شاوخوا له دې ماشوم څخه نور ماشومان هم متاثر کېدای شي.
دلته په تراټه کې درې کیسه شوي دي د پولیو په کال 2012 کې. دا هغه ریزن ده کېدل چې د عمر سیدي د بچي عمر اته میاشتې د دې هغه سایکل نه کمپلیټ سوي چې په دې کې امینټي مضبوطه شي او سترانګ شي. چونکې چې دلته درې کیسه شوي په کال 2012 کې نو دلته دا یو انټرنیشنل سټانډرډ فارمولا ده چې دی وښنې له لاسه زه 200 وښنیان متاثر کېدلای شي. نو چونکې دلته دا جراثیم دلته موجود دي
له دې سره چې یادو چارواکو یې د پولیو د زیاتوالي لاملونه دا څرګند کړه او لوی لامل یې د کورنیو انکار و چې خپل ماشومانو ته د پولیو څاڅکې نه ورکوي. خو دلته د سیمې خلک شکایت کوي په خپل د پولیو ځینې څانګې نه غواړي چې دا ریفیوزل یا انکاری کورنۍ د ختمې سي ځکه چې د دوی په خبره په خپل د دې انکاری کورنۍ لپاره په زرهاو کسان په روزګار بوختي او بیل بیل پروژې روان دي. خو د یونیسف یو سوشل موبلایزر نصیب الله بیا دا تورونه ناسم وبلل او زیاتوي د دوی کار هم څارل کیږي.
دا خو دا سدا چې کم ریفیوزل چې ختمې دای سي او نه ختمې دون کې ختمې دون د کم دی خبره چې دا کوي دا خو خپل میتر دی چې ما خپل کما هډ چې دی زما سره د تفوس کې هغه ما خپل میتر دی شي دی چې دا به زه ختموم. دا زه هیڅ چیرې نسم کولای چې زه دا ریفیوزل زیات کم او ختم یې نه کم ځکه چې هغه زما کم الته چیرې فورټ روان دی هغه پر ما اوبجکشن کوي سیما په هغه سات کې ما ټرمینیټ کولای شي.
په دې برسیره چې یا تن دا تورونه ردوي خدای بیا ادعا کوي د پسې مکی ډیرای کورنۍ ماشومان ته د پولیو څاڅکو ورکولو په ایواز بیل بیل غشتنې کوي
چې ما ورخصت پولیو وي د ما ته وایي چې طرف نه ډول ګولې نه دراوړي تمالو وړنې دراوړي تمالو ګوټونه نه دراوړي نو زه پولیو نور کوم. دا هغه نسته دا شې نسته او کم ایجوکیټډ چې دا خبرې کوي چې به پر دا کاروبار دی بزنس دی دا کاروبار کب ترغه ټیمه شروع شي در افیوزل وي نقطه ځان او کې ک تر فولیو خپل بچان ته ورکاس ما وختم سي زه دا پیسې څه کوم.
لدی ټولو خبرو ادعاو او وجمنو سره سره د پولیو د څنګ چارواکي واکي هر ماشوم ته چې څومره زیات د پولیو څاڅکي ورکول کیږي هغومره زیات په خپل همدا ماشوم او ورسره نږدې نور ماشومان د پولیو یا ګزړن لا ناروغي څخه ژغورل کېدلی سي. خدای نور ناصر مشال رادیو پښین.
او سم یو سوداګریزه موضوع د افغانستان په خوست ولایت کې زرګران وایي د دې سربیره چې په دې ولایت کې د ولورو پر راکمولو تړونونو کې ناوې ته د سرو زرو په اخیستو کې کمی راغلی دی خو بیا هم کاروبارونه یې ښه روان دي. تفصیل یې له نقیب الامتون ولنورو.
په خوست کې د زیات ولور ترڅنګ ناوې ته ډېر سره زر اخیستل هم رواج وو خو په تېر یو کال کې چې د ولور د راکمولو کوم تړونونه شوي ناوې ته د سرو زرو اخیستلو اندازه کې هم کموالی راوستل شو. پخوا به ناوې ته له اوو تر لسو تولو پورې سره زر کېدل چې بیه به یې نږدې 15 لکه پاکستانیو کلدارو ته رسېده خو اوس دا اندازه 5 تولو ته راکمه شوې ده. ځوانان د دې تړونونو هرکلی کوي او زیاتوي چې دا تړونونه د دوی لپاره ډېر ګټور شول.
نوم یې مجاهد دی د متون ورغه کلي اوسیدونکی یم. نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې وخت ودونو کې خلک لس تولې زر یخه چې اوسو د علماو په برکت دا تړون 5 تولو ته ټوټ شوی دی.
سیم احساس اوس چې کوم تړون شوه دا 2.5 لک افغانۍ تړون ده دا کې زار مخته سویر لس تولونه نیولې تر 5 تولو پره اوس چې ویته یخې دي اوس کم شوي دي 5 تولو د 5 تولو نرغول دي 5 تولو ته سره ونیم تولا سپینزار.
خو آیا ناوی تا د سرو زرو شیانو دا اخیستو په کمیدو کې د سرو زرو پلورونکو دکاندارانو یا زرګرانو په کاروبار هم کوم اغیز کړی؟ د خوست د زرګرانو اتحادیې مشر سید محمد وایي چې اغیز یې شته خو دومره نه ځکه اوس د ودونو معاملې هم زیاتې شوې دي.
مخکې مثلا یوې وده ته به تخمینا لس تولا زرو خوستل کېدل اوس د خوست د علماو چې کومه پریکړه په کومونو کې کړې ده 5 تولو ته هغه تړله ده. اوس نو څه خلکو د اقتصادي څه مشکل دي کنه خلک غریبونه.
سید محمد زیاتوی چې په کال کې هر زرګر تقریبا له 8 تر 10 کیلوګرام پورې سره زر خرڅوي چې په وینای په دې کاروبار کې ښه ګټه روانه ده.
د کول په جریان کې نو د هر دکاندور تخمینا د 10 کیلو دکاندور وبسي ایمو نظر خامخه 10 کیلو د حدود کې وبسي.
یو بل تن زرګر محمد علي هم وایي چې کاروبار یې ښه دی او د خلکو راتګ د سرو زر اخیستلو لپاره اوس هم د پخوا غوندې ښه روان دی.
زه شخصا دا اطمینان درکوم چې 9.5 کیلو زر به ما ایستلی وي په یو کال کې. نن ورځ پاول گئی داسې وایه چې 3:30 بجې ټیم کې پنځلس یو سلو اتیا ګرامه سودا ما اول گیس کړی دا خنور کې سودا لګي خامخ کمزوري وي ګرام په حساب یو سلو اتیا ګرامه سودا ما اول گیس کړی دا
یادونه د خوست ښار کې د زرګرۍ نږدې پنځوس دوکانونه شته او که هر یو دوکاندار په کال کې د لسو کیلو ګرام په اندازه سره زر خرڅ کړي نو ویلی شو چې هر کال په خوست کې تر نیم چند پورې د سرو زرو معاملې ترسره کیږي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
د سرو زرو په باب له خوسته د همدې رپورټ سره د خبرونې نیمې برخې ته راورسېدلو. ټاکنده غرمه د عبدالحی کاکړ را سره په سټډیو کې د دولس نیمې بجې دي. د دې ساعت خبرونو لنډیز وي.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نږدې یو ساعت وروسته د پارلمان غونډې ته وینا کوي چې دا به د پاکستان په تاریخ کې د لومړی صدر وي چې یو پارلمنټ ته په پرله پسې توګه پنځم ځل وینا کوي. امریکا د شپاړس افغان ولسي وګړو په وژلو کې د تورن اسکر نوم په ډاګه کړی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په امریکا نیوکې کړي چې د امریکایي اسکر له لوري د وژنو په پلټنو کې ورسره همکاري نه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان ولسمشر حامد کرزی د جمعې په ورځ په 2014 کې افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمواري سپارلو په اړه په ټلیفون خبرې کړي. امریکا د ایران له لوري شام ته د سامانونو لپاره د عراق د فضايي حدودو استعمال اندېښمنه کړې ده.
لاند خبرونه چې عبدالحی کاکړ درته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان قومي کورنۍ ورسپانو ته کتنه لرو. د پاکستان د کورنۍ ورسپانو د نن ورځو چاپ شوو خبرونو پاڼې په اسلام آباد کې ریاض مساخی لړولې دي.
نن ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه کې د امریکای او طالبانو ترمنځ خبرو اترو او امن عمل په اړه لیک کړی دی او د بی بی سی د یو خبر په حواله وایي چې د طالبانو د ویان ذبی الله مجاهد په خبره امریکای سره امن مذاکرات ځنډول شوي دي او د دې وجه دا ښایي چې امریکا بیا بیا خپلو خبرو کې بدلون راولي. اداریه وایي چې دغه خبر کې یو نقطه دا هم ده چې ویان وایي چې د مذاکراتو کې افغان حکومت نه و شامل، نو دا به لا ډیره ګرانه شي چې د اتحادي ځواکونو د وتو وروسته به د افغانستان حالوی. اداریه زیاتوی چې بل طرف ته د افغانستان صدارتي محل کې هم د اتحادي ځواکونو د وتو انتظار ډیر په شدت سره کیږي او افغان ولسمشر وایي چې باید امریکا د 2014 په ځای 2014 کې د افغانستان اوزی. خو سوال دا دی چې د هغې وروسته به د افغانستان د امنیت څه ګارنټي وي؟ باید چې ټولې ډلې او ټوله نړۍ په دې خبره سوچوږي او د دې لپاره سلار روباسي. اداریه اخره کې وایي چې اتحادي ځواکونو ته په افغانستان د حمله اجازه ملګري ملتونو ورکړې وه، نو ضروري ده چې هغه د اوس د دې مسلې سهل په ګوته کړي او بل دا چې افغان حکومت او ټولو وسلوالو ډلو لا د تیرو وختونو د خانه جنگې د تجربو نه زده کړه پکار ده چې د افغانستان امنیت په خپله یقیني کړي او دا شان بل چاته راتلونکي کې دا موقع ورنکړي شي چې په افغانستان حمله وکړي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې د فاټا ډیولپمنټ اتارټي مشر ارباب شاهرخ خان ویلي دي چې تیرو پنځو کالو کې په قبایلي سیمو کې 3 ارب روپۍ په ترقیاتي کارونو لګولې شوې دي او تر دې د مسوارلس منصوبې مکمل کړې شوې دي او په ډیر شو منصوبو کار روان دي او شل نوې منصوبو باندې به هم ډیر زر کار شروع کړی شي. ورسپانه لیکي چې فاټا ډیولپمنټ اتارټي مشر لخوا په فاټا کې په ترقیاتي کارونو 3 ارب روپۍ خرچ کول یقینا چې د ستاینې وړ خبره ده، خو قبایلي سیمو کې دا فند په صحیح ځای نه خرچ کیږي او دغه وجه ده چې ډیر منصوبې تر اوسه نامکمل دي. ورسپانه لیکي چې قبایلي سیمو کې زنانو اولاد دستکارې 50 سنټرو جوړولو خبره کیږي او یقینا چې دا سنټرې جوړې کړی شي نو زنانو تبا هنر زده کړي. خو خبره دادا چې آیا دا سنټرې به رښتیا هم جوړې کړي شي او دې سنټرو کې د زنانو د برتو او تنخواګانو به څه صورت حال وي؟ ورسپانه اخره کې لیکي چې فاټا ډیولپمنټ اتارټي لا پکار دي چې دې ټولو حالاتو نه ځان خبر کړي او د سیمې ترقۍ لپاره دې عملی ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه ادارې د وزیر اعظم خطاب کې د سپریم کورټ د حکم نه منلو اړخ ته پام را ګرځولې دي. ادارې لیکي چې د وزیر اعظم د خبرو او تقریرونو نه دا خبره ظاهریږي چې ګنې دې په هیڅ جوړ خط لیکلو ته نه دي تیار او غواړي چې سپریم کورټ د ده په ضد څه کاروایي وکړي چې دا شان پیپلز پارټي سبا بیا ټول ټاکنو کې خلکو ته خپل ځان د یو مظلوم په حیث وړاندې کړي. اداریه اخره کې وایي چې باید وزیر اعظم د هوش نه کار واخلي او موجوده لار دې پرېږدي، ځکه چې دا په هیڅ شان د ملک او قوم په مفادو کې نه ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. امریکایي ورسپانې د ډیلی بیست د افغان ولسمشر حامد کرزی له لوري د بهرني ځواکونو له کلیو باندو د رایستلو د طالبانو لخوا له امریکا سره د خبرو اترو ځنډول تھیړلې دي. د دغه راز شپیګل انلاین بیا د پښتنه راپورته کړې ده چې آیا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما لخوا د ډرون د مشروع ګرځونې کوششونه خو د ایران لپاره نه دي. د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات کې عبدالحی کاکړ د دوړو مقالو مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ډیلی بیست چېړونکي سمی یوسفزای او رون موریو د طالبانو لخوا د خبرو اترو د ځنډولو او د افغان ولسمشر له لوري د غشتنه چې بهرني ځواکونه د لکلي او باندو راوېسل سي دا دواړه پرمختګونه چېړلې دي. چېړونکي وایي کېدای شي له طالبانو سخت نفرت کوونکي حامد کرزی د غشتنه د طالبانو په ګټه تمام سي. دوی زیاتوي باید حامد کرزی په دې پوسی چې د خپل دې سوچ د بدلو لپاره اوس هم ورسره زیات وخت سته. چېړونکي وایي د طالبانو لخوا د خبرو اترو ځنډول شایي یوازې یو ټکټیک وي. دوی زیاتوي لوی مشکل هم دا دی چې طالبان ځان بې ځایه ډېر زورور بولي. لیکوالان وایي په افغانستان کې له تیرې دوو کلونو راهیسې د زیاتو امریکایانو شتون طالب وسوال له خپلو مهمو مرکزونو هلمند او کندهار شړلې دي. خو د دې هر څه سربېره هم طالبان په مجموعي توګه په دې ټوله جګړه کې ځانونه برلاسي ګڼي. د چیړونکو په وینا اوس هم ځینې طالب مشران د کوټي شورا ته د خبرو اترو د جاري ساتلو مشوره ورکوي. بلخوا شپیګل آنلاین بیا په خپل مقاله کې د پښتنه راپورته کړي چې آیا د ولسمشر باراک اوباما لخوا د ډرون جنگي استعمال مشروع ګرځولو کوښښونه خو د ایران لپاره نه دي. مقاله وايي په پاکستان کې د ډرون د استعمال په اړه په ښکاره خبره کول د اوباما انتظامی د راز د څرګندول یو ډول عملی خلاف ورزي ده. مقاله زیاتوي چې آن د انتظامی غړو د ډرون د ټکی له کارول هم ډډه کوله. خو د جنوري په میاشت کې باراک اوباما د دې لفظ په پرله پسې توګه له استعمالولو سره دا ټکی روا وګرځولی. ولسمشر ویلی د ډرون د استعمال مقصد د القاعده مشران لمن زوړل دي. باراک اوباما زیاته کړه د ډرون د قانوني حیثیت په اړه څوک په کار نه دی اندیشمن سي ځکه چې دا په وړه پیمانه کېږي. د خبرې ته په پام سره د لیکوالانو په وینا کارپوهان ویره لري چې د امریکا لوی څارنوال هولډر د ترګریزي جګړې په ملاتړ کې دلیل شای په راتلونکي کې باراک اوباما د فوجي برید کولو امر ته یو منطق په لاس ورکړي. مقاله زیاتوي چې کله قانوني پلو ورته وکتل سي نو د ایران د ایټمي پروګرام پر ضد فوجي برید د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په چوکاټ کې هم کېدای سي. د نتیجې په توګه امریکا به د ملګرو ملتونو د چارټر د یو 50 ماده پر بنیاد د خپل دفاع د وراثتي حق ځخه مرسته ترلاسه کوي. خو د دې لپاره اوس هم دا ضروری ده چې واکې ایران په ناحقه د امریکا یا اسرائیل پر ضد وسلی جوړوي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ صفه 621
په لنډو صفو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15500 کیلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي. تاسو مشال رادیو لري په داسې حال کې چې رپورټونه وايي په سوریا کې د روان تاوتریخوالي له کبله د دې هیواد د شمالي سیمو ګڼ شمېر اوسیدونکو ترکیه ته په کډه کولو مجبور شوي. دغه هیواد د جمعې په ورځ وویل چې د سوریې کډوالو د دفاع په هدف بل سوریا سره لګیدل خپل سیمې په ډالي سیمو بدل کړي. په عین وخت کې امریکا ویلي چې د سوریا پر ضد پوځي طاقت کارول به ناوړه عواقب یا نتیجې ولري. په دې اړه تفصیل له واشنگتن د هارون بچا رپورټ کې.
رویټرز ایجنټس د ترکیې د وزیر اعظم طیب اردوغان په انکره کې خبریالانو ته کړي خبر راغستې چې ویلي دی حکومت یې له سوریه سره په لګیدلې پولا د ډالی یا امنیتی سیمو په جوړولو غور کول پیل کړي. خو لکه تفصیل ورکولو پرته زیاته کړه چې په دغه لړ کې نور لارې چارې هم په کار راوستل کېدي شي. دا ایجنټس په لیکنه په 13/2 کې د سوریه د شمالي ایالت ادلب شاوخوا 12500 وطن اوسیدونکو د دوی پر ضد د حکومتي ځواکونو دروانو زپونکو عملیاتو لویرې ترکیې ته کډه شوې دي. ایجنټس د سوریه د بشري حقوقو د سار دی ویډلې په حواله وایي چې پیاده سیمه د تیر زیارت په ورځ د 15 ویښتو ملکی وګړو مړی مندل شوی چې ورڅخه د دیر ویښتو هغو لاسونه شاته تړل شوی. راپورونه وایي انکارا په سوریه د بهرنۍ پوځي مداخلې د زیاتیدونکو احتمال لامل اندېښمنه ده. همدغه راز یریږي چې حسینا د سوریه په سرحدي سیمو کې پیل شوی کورنۍ جګړې له پولې واوړي او ترکیه ته داخلي شي. خو سارون کې په یوه وخت کې وایي چې له سوریه سره په پولا ډالی سیمې جوړول بعد ترکیه لخوا د دغو سیمو وسلوالې ساتنې ته اړتیا ولري. دا هم ویل کېږي چې د 1990 مې لسیزې په کلونو کې کله چې د خلیجي جګړې پر مهال لسګونه زره عراقیانو ترکیې ته مخه وکړه نو د هېواد له عراق سره په لګېدلې پوله ورته سیمې جوړې کړې. بلخ خواته د امریکا دفاع وزیر لیون پینټا وړمورس په ابوظبي کې لارې بيجبي ټلویزیوني شبکې الهورا سره په مرکه کې د سوریا پر ضد بهرني پوزي طاقت د کارولو امکان رد کړ چې ویل دغه عملیه به په سوریا کې رامنځته شوی بشري بحران لا هم ژور کړي. د امریکا د کانګرس لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلل چې ګنې موږ دې په سوریا کې خاص اهداف په بمونو سره په نښه کړو، خو سوریا له هوایي حملو څخه د دفاع یو ډېر پیاوړی نظام لري چې باید ورباندې له بمباریو مخکې دغه ظرفیت یې له منځه وړل شي. د دوی دغه نظام د ګڼې ګڼې په سیمو کې ځای پر ځای کړل شوی دی او ښکار ده چې که په نښه شي نو شاوخوا ته د نقصان د رسېدو لامل بشي. اخو بیا په عربي نړۍ کې د سوریا د ګوښه کولو په مخه د روانو هڅو په ترڅ کې راپورونه وایي چې د خلیجي همکارۍ د کونسل څلورو غړو هیوادونو کویت، عمان، متحده عرب اماراتو او قطر له یاد هیواد سره هر رقم ډیپلوماټیک روابط وشلول. حال دا چې سعودي عرب او بحرین وار د مخه په سوریا کې د ولسي وګړو پر وړاندې د حکومتي زور زیاتي د غندنې په غرض ورته اقدام کړی دی. راپورونه په عین حال کې د روسیې په حکله وایي چې د عربي هیوادونو د غورستای پریکړې غندلې چې وایي له سوریې سره د دوی اړیکې پر ځای پاتې کېدل مهم وو. په داسې حال کې چې لویدیز ډیپلوماټان ویل کېږي چې سوریا ته د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ د شریک استازي کوفی انان د تیرې اونۍ د سفر پایلو ته ډېر خوشبینه نه دي. راپورونه وایي سوریایي مقاماتو غاړی خې چې د روانې اونۍ په پای کې د هیواد د بیلابیلو ښارونو د اړتیاو د ارزونې په مخه د ملګرو ملتونو له ماموریت سره ملګري شي. خو رایټرز جانس د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د مشر ویلری اموس د یو بیان په حواله وایي چې نوموړی د سوریا د حکومت دغه اقدام کافي نه دی بللی او ورباندې یو ځل بیا غږ کړی چې ځپل شو خلکو ته د رسېدو د نړیوالو ادارو پر مخ تړل شوې ټولې لارې خلاصې کړي. هارون باشا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
تاسو مشال رادیو ری اکونومیست د پاکستان د تحریک انصاف لمشر عمران خان سره د مرکه په بنسټ په پاکستان کې د نوموړي په وروستیو سیاسي حلو ځلو او د پاکستان پر راتلونکو انتخاباتو او سیاست کې د دې ګوند تر رول پاړه یو راپور خپور کړی دی. دغه راپور غټ ټکی به په ګډه وورو. اکونومیست د خپل لیکنې په پیل کې ویلي دي کله چې د 2008 میلادي کال په انتخاباتو کې د عمران خان واړه ګوند تحریک انصاف ګډون ونه کړ او بایکاټ یې وکړ، نو دې کار یې د انتخاباتو پر نتایجو کوم اغیز نه درلود. خو اوس پاکستان د انتخاباتو یوې نوې دورې ته چمتو کیږي. د دې هیواد د سینټ یو برخه سیمه ایزو استازیو غوره کړې ده او عمومي انتخابات هم د یو کال په اوږدو کې ترسره کیږي. اکونومیست وایي په دې انتخاباتو کې نه یوازې دا چې عمران خان برخه اخلي، بلکې پکې د خپلې غوڅې بریا اټکل هم کوي. نوموړي ویلي که خدای کول دوی به دا انتخابات ګټي. په رپورت کې ویل شوی دی چې د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی کپتان عمران خان په دې برخه کې تیر کال په لاهور او کراچۍ ښارونو کې خپل سترو جوړو کړو غونډو ته اشاره کړې ده او دا یې ډېرې مهمې او الهام بخونکې بللې دي. نوموړي د اکونومیست سره په خبرو کې هغه اوازې هم رد کړې دي چې ګوندې د دې سترو غونډو په جوړولو کې ورسره د پاکستان استخباراتو ادارې یا ISI مرسته کړې وه او ټینګار یې کړی دی چې دې سترو جلسو ته یې عام پاکستانیان ورغلي وو او ګون سره یې مالی مرستې کړي. د اکونومیست په وینا د هغه سری چې په پاکستان کې تر دې مخکې نه دی اوریدل شوی. رپورت کې راغلی چې په دې روسیو کې عمران خان په خپلو سیاسي منډو ترلو کې یو شمېر کامیابۍ هم ترلاسه کړې دي. لوی غونډې او جلسې یې جوړې کړې دي او د نورو سیاسي ګوندونو یو شمېر مهم غړي هم ور واوښتل. خو د اکونومیست په وینا سره له دې هم په قومي کچه اوس هم د عمران خان د ګوند ملاتړ په سلو کې له شلو یو څه کټه دي او دا ملاتړ د انتخاباتو د ګټلو لپاره کافي نه دی. د راپور په وینا عمران خان به اړوي چې ائتلاف وکړي او د نوموړي دا ائتلاف د پاکستان د ځینو مذهبي ډلو سره په ښه توګه ممکن ځکه دی چې نوموړی له دې ډلو سره د امریکا ضد شریک نظریات لري او له دې مذهبي ډلو سره په دې هم موافق دی چې په هغه بڼه چې اسامه بن لادن د دوی په هیواد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو لخوا ووژل شو، دا پاکستان ته ډیر ستر سپکاوی و. اکونومیست وایي د عمران خان د راتلونکي سیاسي متحد په اړه ډېر شکونه شته چې له چا سره به نوموړی ائتلاف وکړي. د راپور په وینا له دې سره عمران خان ته دا هم ور په غاړه دي چې هغه اوازو ته ځواب ووایي چې د پوز لړپوړي چارواکي او استخباراتي ادارې یې ملاتړ کوي. خو نوموړی استدلال کوي او وایي دا چې دا غواړي له امریکا سره پوځي اړیکې پرې کړي، د کومو له مخې چې پوز هر کال میلیونونه ډالر له امریکا ترلاسه کوي، نو دا د دې څرګندونه کوي چې له پوز سره د تړاو نه لري. اکانومیست لیکي دا چې خان وایي ک واک ته ورسیږي په درې میاشتو کې به کرپشن او درغلي لمنځه یوسي کابینه او ګوند به له درغلو کسانو پاک وساتي د ویلو لپاره یو ښه خبره ده خو د پاکستان په سیاسي فضا کې ډیره ممکنه نه ده
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسه انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي
د نړۍ رنگونو اونیز پروگرام دروانه خبرونه یو برخه جوړوي او اوس هم د نړۍ د داسې رنگونو په اړه درته رپورت لرو چې هم رنگ لري هم خوند لري او هم تاسو صحت ته ډیره ګټه لري کله وی خو په سرکاري توګه د ننګرهار کانال بیا په میوادار او بوټو رغول کیږي نو بلې خو پولیسي کچا هم خلک د ونو او بوټو په کرلو بوخت دي په جلال آباد کې د مشال رادیو خبري الباز محمد عابد په همدې اړه له سوتن سر خبر
د سپرلی پر رسیدو سره کې یو لور ته په دولتي کچه د میولرون کو بوټو کرلو بهیر په تیزی سره روان دی نو بل لور ته په ولسی کچه هم خلک په ډیره علاقه مندی سره په خپل ځمکو او کورونو کې میولرون کې او زینتی بوټی کری یو تن چې د جلال آباد ښار یوې نرسری ته د بوټو اخیستو په خاطر راغلی و مشال راډیو ته وایي چې په خوا یې باغ لاره خو د تیرو جنګونو خوراک شوی اوس غواړي چې بیا خپل باغ ورغوي
زرګل د پیسې د اوسېدونکی یو باغ مې لرزه کړه تقریبا مثال 200 بوټي وو اوس په کې اودانم نفسه ټول څه ویدي دا نالتي جنګ ټول اونې او دا باغونه دا بوټي وروش کړل زه راغلم چې څو دنه مالته یاد لیمو واخلې شوې کړم دا خپل کور کې غواړم خپل باغ کړم چې دا خپل وطن زرغون کو
یو بل تن وایي چې د بوټو او ونو کرل یوازې د طبیعت ښکلا نه ده بلکې په چاپریال ساتنه کې هم پوره ونډه لري
زمانم عبدالوهاب ده ما خپل مغور از یو سودانی بلټس کې نه ولې دي 15 دانې د ځان لپاره او 15 د دولت لپاره وطندارانو نه دار قضا کوم چې راشي دانلګي ویسي او نیلی کې دغه نیرار سمسور شي او دغه چاپیریال دغه وا کړتوب کشي دغه وا ډیره خراب ده دغه لپاره ډیر ماسر
او یو بل تن بیا وایي چې 15 بوټي د ځان لپاره او 15 د دولت لپاره کړی لیدي
مانو عبدالحق ده دا وخت نه لګور دي او د وطن د باندې ور دي دي او ما خپل مور دي یو پیندل دانی بلټس ته ضرورت لرل نه نه کولم دا کړي څه خبره چې یو ځان د لپاره نه کوي یو د ولس د لپاره همدغه وخت همدغه ور دي چې هر څړې وی شي او نه دي کېو وطن د باندې د لپاره ډیر ښه کار
د جلال آباد خار خیوی اډه کې د میوادارو او زینتی بوټو د خرڅلاو لپاره سو دوکانونه پرانستل شوي د بوټو یو تن خرڅون کې وایي چې د تیر کال په نسبت سکل خلک میوادار او زینتی بوټي په شوق سره اخلي
ما غلام نبی دا دی بوټو دوکان لرم نه دا بوټي ته مختلف شی نه بيسو نه کامینه لغمان یو ولا سمي علي نه سمرخيول نه دلر جن مختلف جن راوډو مطلب کوم ته تخفي نن سبا نو دا نارنج او مالټا او لیمو مرسل ټیګر ګلان دي دا خرڅيږي سکل نام خدای دې خو کښ لري خو خلک کوي
یاد دی وی چې سکل حکومت پتیلې د چې د ننګرهار کانال بیرته په میوادارو بوټو ورغوي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزي هم دوه هفته وړاندې په ټول ولس غږ کړو چې د افغانستان هر وګړی دی یو نلګې د ځان لپاره او بل دی د دولت لپاره وکړي باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز په ډیستریټ کې
منګل تکتیک چې کومې ده په
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو او ریاو سم د نړۍ رنگونه اونیس پروګرام لرو وګورو چې د نړۍ کوم رنگونه درته ګلایاس په دې خبرونه کې برابر کړی دي راځي په ګډه وورو
د مشال رادیو اونیس پروګرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو قربا ګلایازم په پروګرام کې تاسو هرکلی کوم هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي په دې پروګرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نا ساينسي ټکنالوژي انټرنیټ او دا فلمی نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي د فلکیاتو کارپوهانو ویلي یو زورور شمسي طوفان د تیر زیارت په ورځ مکه سره جنگیدلې او دا عمل ترجمه ورځ پوری جاری وو
په دې اړه اندېښنه څرګندېده چې شمسي طوفان له کبله بجلی، هوایي ټرافیک او مواصلاتي نظام ګډوډېدي شي. خو د امریکا چارواکي وایي دا طوفان تباه کن نه و. کارپوهان وایي دا شمسي طوفان د تیر 15 کلونو کې تر ټولو زورور و. په داسې قسمه شمسي طوفان کې مقناطیسي او تپکاري رڼاګانې شاملې وي. د لمر سترګې شاوخوا او مقناطیسي او د تاپکاري رڼاګانو عمل په 100 کالو کې پوره کیږي. کارپوهان وایي دا عمل به په 2014 او په 2016 کال کې نور هم سنگین شي. د برتانیې جیولوجیکل سروې کارپو ډیوډ کیریج وایي په شمسي هواګانو کې د مقناطیسي میدان د ځمکې اړخته نه دی روان، خو د دې لاره بدلیدی شي. دی وایي د لمر سترګې طوفان تر اوسه دوام لري او دا عمل به په ویش ورځو کې مکمل شي او ځمکه د دې په لاره کې ده، نو ځکه په دې کې نور ورځې هم لګېدی شي. تیر شمسي طوفان په 2003 کال کې راغلی و چې له عملې د جاپان یوه مصنوعي سیاره تباه شوې وه. د فلکیاتو کارپوهان وایي را روان ورځو کې به د ځمکې نه د زهره او مشتري سیارو ننداره کیدی شي، ځکه چې دا دواړه سیارې به ځمکې ته رانږدې شي. دا دواړه سیارې به د لمر سترګې پریوتو سمدستي په مغرب او جنوب مغرب کې به کتلې شي. دې دواړو سیارو کې زهره زیاته روښانه ده او دا به تر یوې میاشتې پورې کتل کیدی شي. د دوربینونو نیټورک د سلو په ویب پاڼه د دواړو سیارو ننداره ښودل کیږي. د جون په میاشت کې به د زهره سیارې ځینې برخې د ځمکې نه کتل ممکن وي. ساینس پوهان وایي د ګردو پیوندکاري اپریشن پر وخت د سټیم سیلز ټیکې وهلو سره ناروغان د ټول عمر لپاره د دوایانو نه خلاصېدی شي. د امریکا روغتونونو کې د دې کامیاب تجربې شوې دي. دا د یادوي چې په جسم کې د بل چا د جسم غړي پیوند کولو وروستو د دوایانو د لارې د مختلف ناروغو مخه نیول کیږي. خو د دې نوې تجربې سره دا خبره ممکن شوي چې د ګردو ناروغان به د اپریشن وروستو د ټول عمر لپاره دوایانې نه استعمالوي. ساینس پوهان وایي در روان ورځو کې به دا د مختلف ناروغو د مخنیوي لپاره ډیر زیات مفید وي. د خوړو یوې مقابلې د کیسې نه مخبروم چې د جاپان یو کس په یو منټ کې د 14 سندویچ د خوړلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی. د جاپان ټوکیو ښار یو ځوان کس ټاکیډو کوبایاشي د 30 خوراک خوړلو نړیوال ریکارډ جوړ کړی. دوی د امریکا ټکساس ریاست کې د خوړو یو مقابله کې په 30 سکندو کې 14 سندویچ وخوړل. د ځوان په خوړو کې د شخوند پر ځای سندویچ تیرول او په سیوي وبس کړي. دوی سره د هاټ ډاګز د خوړلو نړیوال ریکارډ هم دی او د شپږ کالو راهیسې دا اعزاز ورسره دی. کارپوهان وایي د دې پیړۍ لوی موندنه به دا وي کچري د اټلی په فلورنس ښار کې موندل شوې د لیرانډو ډیوینچی پینټینګ صحیح وخیږي. لیرانډو ډیوینچی د نړۍ لوی انځورګر وو او په 14مه پیړۍ کې یو پینټینګ ورکشبه وو. کارپوهان یو داسې پینټینګ د اټلی فلورنس ښار کې موندلې او ګومان کیږي چې دا د لیرانډو ډیوینچی ورک پینټینګ دی. د کارپوهانو د ډلې مشر مارزو وای چې کوم معلومات یې راغونډ کړي هغه ډیر زړه پوري دي، خو حتمی نتیجو ته نه رسیدلي. په دې کې نور کار او وخت لګیدي شي، خو د نړۍ نور کارپوهان دې موندنې ته د شک په نظر ګوري. د برتانیې ټلیګراف ورځپاڼې تر مخه مارزو د ډیوینچی د ورکشوي کار په اړه د 15 کلونو راهیسې کار کوي. د بلغاریا چارواکو په لوی شمیر کې جوندی ماران، شمشتې او نور خطرناک زناور نیولي چې په سوټ کې سونو کې چک ریپبلیک ته سمګل کیدل. زو د بلغاریا سوفیا ښار ته د بلغاریا یو سیدونکو په یو سوټ کیس کې جوندی یو کم 50 شمشتې، د شلو نه زیات خطرناک ماران او چندخان چک ریپبلیک ته سمګل کول چې چارواکو ونیول. کارپوهان وایي په یورپ کې د زناورو سمګلینګ زیات دی ځکه چې د پولو د سار نظام نرم دی. د امریکا یو تحقیقونکو اداري وای چین کې د سماجی رابطو ویب پاڼې له نور سنسرشپ سره مخامخ شوی. نیو سایټس کې خبر شوی یو تحقیق کې ویل شوی چې مایکرو بلاګ ویب پاڼو کې د چین په پالیسۍ غور شوی. په دې تحقیق کې دا خبره څرګنده شوی چې د چین په هغه سیمو کې چې سیاسي عدم استحکام دی هلته د انټرنیټ سنسرشپ پالیسي زیاته ده. دا سماجی رابطو ویب پانی ٹویٹر دا اردو ژبی سہولت صارفینو ته ورکړی دی. دا ٹویٹر سروس با وس په اردو، عربی، فارسی او د عبرانی ژبو کې هم وی. د کارپوهانو په نظر په دې ژبو کې د سہولت ورکولو مقصد دا دی چې کوم خلک انګریزی نشي ویلی هغه به کولی شي چې په خپل ژبه کې پیغامات ورکړي. دا کمپیوټر او موبایل ټلیفون مشهور کمپنی ایپل نوی آی پیډ مارکیټ ته وړاندې کړی شوی. په نوی آی پیډ کې A5X چپ استعمال کړی شوی چې دې سره تر ټولو ښه ګرافکس په سکرین قتل کیدی شي. دا نوی آی پیډ 9.4 ملی میټر دی او په دې کې 15 میگا پکسل کیمرا ده. د ایپل کمپنی مشر ټیم کوک وای نوی آی پیډ د ټیبلیټ کمپیوټر شوبې تعریف بیا د سره نه شروع کړی دی. دا وخت ایپل کمپنی په ټوله نړۍ کې ډېر زیاته مشهور ده. په کارپوهان وایي چې را روان کال اخر کې د ونډوز اتم آپریټنګ سیستم ټیبلیټ کمپیوټر راتلو سره مقابله نور هم سخت دي شي. اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا تعلیمی نظام او د استادانو پر ژوند نوی فلم ډیټاچمنټ نمایش ته پاره وړاندې شوی. فلم کې خودلی شوی چې استادان په سکولونو کې لکم ستونزو سره مخامخ وي او تعلیمی نظام کې کمی په ګوته شوی دی.
I love teachers. I love what you do, what you stand for. You guys are the real heroes.
I asked to meet with you because you come highly recommended as the best sub on the call sheet.
That's a somewhat dubious endorsement.
I'm Mr. Barr. Those of you who haven't heard, this is English 11A.
I understand you're angry.
I used to be very angry too.
So what's your story?
My story?
What happened to you?
د امریکا هالی ووډ نوی فلم جان کارټر په لومړی ونی کې د 38 میلیونه ډالرو کاروبار کړی او په باکس افیس کې په دویم نمبر دی. د هند سینما نوی فلم 7 ویلکم ٹو لندن نمائش ته پر وړاندې شوی. دا فلم په لندن کې د اوسیدونکو ایشیای وګړو پر ژوند جوړ شوی دی.
بچپن میں میں نے ایک مووی دیکھی تھی جس میں راج کی ماں اسے کہتی ہے کہ بیٹا زندگی میں دو راستے آتے ہیں، ایک غلط اور ایک صحیح. لندن نے مجھے صرف ایک ہی راستہ دکھایا.
د هند سینما نوی فلم ویکی ڈونر ٹریلر خپور شوی. ویکی ڈونر یو مزاحیہ فلم دی.
اب تو نے اچھا کمانا شروع کر دی، اب تو شادی کر لے.
آج بولو شادی کرو، کل پیچھے بڑھ جاؤ گے، بچہ پیدا کرو.
I am Dr. Baldev Chadda, infertility specialist.
Name is Vicky Arora. Facebook pe status complicated hai. Aur uske great grandfather ke 19 bacche the.
Kinne? Aise DNA Aryan race ke dekhe gaye hain. Tu pure Aryan race hai. Arya putra hai. You be gonna find the door.
دا وا د نړۍ رنگونو نننې خبرونه د مشال ریډیو یو حسبه او هیله لرم چې تاسو زړه ته بپریوتی وي. تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې د خپل سیمې حیرانونکې قصې او عجبا معلومات له موږ سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لاره هم کولی شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00420 دوا دوا یو یو دوا سلور یو دوا یو زما دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 0042022112421 هم دې سره قربا غولیا ست اجازه وکي را روانه ونی بیا در سره په لوی الله مو سپارم.
د مشال پنوم تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال پنوم.